द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې نه همانه ټره وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې افغانستان کې شوه دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 10 بجې شوه دی د خبرونو وړاندې کوونکو زه محمد اکرام
او زه بارکوال میاخیل
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پښتونخوا وزیر اعلی محمد خان نن شمالي وزیرستان ته تللی او هلته د جنو پرمختیاي منصوبو اعلان کړی خو ځای خلکو احتجاج کړی او غوښتنه کړی چې لومړی دی د دې سیمې زرګونه بې کوره کډوال بیرته ورستانه کړي او بنیادی ستونزې دې حل کړي د قومي اسمبلی لپاره د شمالي وزیرستان غړی محسن داوډ وایي
دلته چې کوم جنگ شوی دی دلته چې کومه بربادي شوی ده دلته چې د جنگ کوم کاروبار شوی دی د هغې په سره زموږ د پاکستان ریاست په اربونو روپو ډالرې د دنیا نه راوړي دي خو بدقسمتۍ سره چې هغه بیا هم په دې خاوره باندې لګېدلې نه دي
طالبانو د امریکې د دې بیان سره اختلاف څرګند کړی چې ګنې د قطر په ناسته کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان دولت په ورګډولو او په ډزبندۍ خبرې اترې شوې دي
او د هند او پاکستان ترمنز تر ورستی تاو ترخوالی ورستا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی ل هند سره شی اړیکه او په افغانستان کې د امن ټینګښت د تحریک انصاف ګوند د حکومت مهم لمړیتوبونه دي
هغه وایي که په پاکستان باندې د هند لخوا جنگ راوتپل شو نو بیا موږ پوهیږو چې جنگ به څنګه کوو
او زوښی د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د شمالي وزیرستان سفر په وخت سیمي خلکو احتجاج کړي او د حکومت نه د کډوالو زر تر زره برتخپلو کورونو ته د واپسې غوښتنه کړي ده مظاهره ته وینا کوونکو ویلي حکومتي واکمن دي اول د سیمي نه بې کوره شوي کډوال برتستاني کی او هغوی د پخپلو علاقو کې آباد کی احتجاج کوونکو غوښتنه کړي چې حکومت د خلکو وران شوي کورونه جوړ کړي او د دوی بنیادی بشري ضرورتونه دي پوره کړي په احتجاج کوونکو کې ځایي سوداګر او د پټرول پمپونو مالکان هم وو دوی غوښتنه کوله چې د ضرب اسب په وخت دوی کوم تاوانونه شوي حکومت ته ورته معاوضه ورکړي وزیر اعلی شمالي وزیرستان ته د خپل اولنی سفر په وخت دغه سیمې لپاره یو شمېر ترقیاتي منصوبې اعلان کړي دي د حکومتي شمېرو تر مخه 15,000 کورنۍ په پاکستان کې دننه او 15,000 کورنۍ په افغانستان کې دا وختي د کډوالۍ ژوند کوي خو ځي خلک وایي چې 500,000 کورنۍ په کډوالۍ کې په ژوند کولو مجبور دي
امریکای او طالبانو تر یو لس ورځنیو خبرو وروسته په روند جمعه په ورځ دمه وکړه او نن بیا خپل خبرې پیل کړې دي که څه هم د امریکا او طالبانو استازي وایي خبرې پر مثبت لوري روانې دي او پر مختک پکې سوی خو داسې خبرونه هم ورکول کیږي چې د دواړو غاړو ترمنځ پر ځینو موضوعاتو د اختلاف لامل دا ځل خبرې دومره اوږدې شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرټ پالا د نو تیرونی ویلی ممکن په دې ناسته کې د طالبانو د وربند او بین الافغانی مذاکراتو په اړه هم خبرې وسی خو طالبانو له دې خبرې سره اختلاف څرګند کړی او ویلی دی ل امریکایي استادو سره د خبرو تمرکز ل افغانستان د امریکایي ځواکونو پر استلو دی
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي د هندوستان سره تعلقات معمول تر اوستل او په افغانستان کې د امن ټینګښت د حکومت تر ټولو مهم دوه هدفونه دي د روسیو خبری ادارې سره په مرکه کې فواد چودری ویلي پاکستان د خبرو اترو د لارې د هند سره د کشمیر په شمول ټولې مسلې حل کول غواړي د هند د ولکې لاندې کشمیر پلواما کې په هندي پوځیانو د خونړۍ حملې وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات ډېر خراب شوي دي دغه برید زمواري په پاکستان کې فعال اجش محمد تندرواډلې په خپل سر اخستي خو هندوستان تور لګوي په حمله کې د پاکستان ریاستی ادارې لاس لري پاکستان د هند غ تورونه ردوي
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي افغان ځوانان د دې هیواد ستره پانګه ده او په روانه جګړه کې هر ورځ تر 200 پورې افغان ځوانان خپل ژوند پکې له لاسه ورکوي د سولې عالی شورا او همدارز افغان چارواکي وایي د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې جګړه پای ته ورسیږي او پر ځای یو داسې عادلانه او دایمي سوله رامنځته شي چې نور د افغان ولس د وژنو جنایتونو پای ته ورسیږي په دې اړه نور تفصیل له کابل د حکمل روان سادات په ریپورت کې
د سولي علي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلی افغان ځوانان د دې هیواستره پانګه ده او هر ورځ د افغانستان په روانه جګړه کې 200 تن ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خلیلی د پخوانی ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال فهیم د مړینې د پنځم ترین پل مانځغونډه کې وویل سوله یو داسې میکانیزم او تګلارې ته اړتیا لري چې دواړه خواوې پرې هوکړې ته ورسیږي تر څو دایمي سوله عملي کېدو ته لار هواره شي. دا په داسې حال ده چې وړمه ورځ په کابل کې د حزب وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزري د وژل کېدو د تلین په لمانځغونډه د وسلوالو لخوا د رکیټي بریدونو پر مهال د امنیتي ځواکونو په وینا یولس تنه ولسي وګړي وژل شوي او درې نوي تنه نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شنبې په ورځ جوړې شوې غونډه کې وویل د افغان ولس د وژنې او ټولو جنایتونو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې د افغان ولس د سولې غوښتنه نیرت کړي. نوموړي وویل افغانستان به هغه ورځ خپلواکه وي چې تر هر ګرې ډلې دلته شتون ونه لري او د افغانستان خلک یو له بل سره په ګډه ژوند وکړي. حکمل صداد، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي هیواد یې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په راکمولو کې مهم رول ترسره کړی. ښاغلی وانګ یی تیره ورځ په چین کې د نېشنل پیپلز کانګرس د قانون سازۍ په غونډه کې وویل بیجنګ له پیل راهیسې پر دواړو هیوادونو فشار راوستی چې له زغمه کار واخلي، له تاوتریخوالي لاس واخلي او څه چې سوي په اړه د خبرو په وسیله د حل لار ولټوي. چینایي خارجه وزیر هیله څرګنده کړې چې د هند او پاکستان مشران به اوس د دې وړتیا ولري چې تر خپل منځ پیدا او تاوتریخوالی او بحران په فرصت بدل کړي او له یو بل سره د خبرو لپاره وویني.
خیبر پختونخوا کې د ورګډی کړل شوی پخوانی قبایلی سیمې خیبر پسونو خاصدارو او د لیبیز عسکرو په دغه سیمه کې د پولیسو د نظام پر ځای کولو خلاف احتجاجي لاجون کړو. د خپلو غوښتنو تر نه ترسره کېدو یې د پولیو په څاڅکو ورکولو د بندیز اعلان کړی دی. د سیمینا د ډیبی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری له مخې په دې احتجاجي لاریون کې د خاصدارو او لیویس ترڅنګ ګڼ شمېر قبایلي مشران هم برخه اخستی.
د افغانستان د الوتکو د کمپنیو مشران وایي افغان الوتکې تر اوسه لا د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سفر لپاره د پاکستان فضایي حدود ته د ننوتلو اجازه نه لري. وایي تر دې بندیز مخکې به هر ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور پروازونه کېدل. د کامیر په نوم د یوې شخصي کمپنۍ چارواکو امریکا ژغته ویلي مخکې به د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو یو اړخیز سفر دوه غنټې وو، خو وایي له کله راهیسې چې پاکستان خپل فضایي حدود بند کړي دغه فاصله د ایران له لارې شپږو غنټو ته غځېدلې ده. افغان هوایی کمپنیو چارواکي وایي د پاکستان د فضایي حدودو د بندیدو له کبله د هند مسافر وړونکو الوتکې هم کابل ته سفر نشي کولای. په کابل کې ځینو مسافرو ویلي دوی د هندي الوتکو ټیکټونه هم اخیستي خو هند ته سفر نشي کولای.
د امریکای صدر ډانلډ ترامپ وایي د چین سره به تر هغه وخت پورې تجارتي تلون لاسلیک نه کی تر سوچ دا یو خو تلون نه وي. امریکا او چین د تیر یو کال راهیسې د خپل ترمنځ تجارتي سامانونو په سر د اختلافونو سره مخ دي. امریکا وایي د چین سره تجارتي خساره د حد نه زیاته ده. د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي مسلو د چین اقتصادي وده باندې هم اثر غورځولی دی. د جمعې په ورځ خپرې کړې شمېرې تر مخه د فروری په میاشت کې د چین برآمداتو او درآمداتو د تمې نه زیات کمی راغلی دی.
د امریکې د مکسیکو ایالت په جنوب کې په چیاپاس ښار کې له لسګونو سورلیو ډکه یوه لارې له سړک لویدلې چې د منځنۍ امریکې لږ تر لږه 25 تنه کډوال پکې مړه شوي او 13 نور پکې ټپیان شوي دي. د پولیسو مشر وایي په دې سامان وړونکو لارې کې شاوخوا 30 تنه سپاره وو چې ګمان کېږي د زیات وزن له امله له ډرایور بې قابو شوي او له سړک لویدلې ده. پولیس وایي په دې لارې کې د منځنۍ امریکې هغه کډوال سپاره وو چې د بیروزګارۍ له امله د مکسیکو له لارې قاچاقي توګه امریکې ته را روان وو. پولیس وایي په پیښه کې ټپي کسان سمدستي روغتون ته رسولي چې تر درملنې لاندې دي، خو وایي داسې امکان نشته چې کوم کسان له پیښه روغ وتلي، خو وایي داسې امکان هم شته چې کوم کسان له پیښه روغ وتلي یا برسیرن ټپیان شوي له دې ډاره تښتېدلي چې پولیس یې ونه نیسي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د خپل پخوانی صدارتي کمپاین مینیجر پال مینافورت د سزا په مقدمه کې ځان د تورونو نه صفا ګرځولو دعوه کړې ده. د امریکې یو وفاقي جج تیره ورځ پال مینافورت ته د ټیکس او بینک فراډ په مقدمه کې د 3 کالو او 11 میاشتو د قید سزا اورولي.
او ورسته خبر دا چې د امریکای ولسمشر ډانل ترامپ وایي ډیر زیات به ناهیلې سي ک شمالي کوریا له کیم جونګ اون سره د دتر ورسته لیدنې ورسته یو ځل بیا اټمی ازموینه تر سره کړي. شاغلی ترامپ دا خبره تیر ورځ طوفان ځپلې جنوبی ایالت الاباما ته د تک په وخت په سپینه ماڼۍ کې وکړي. ولسمشر ترامپ دا وکړه چې د خپل ولسمشرۍ په وخت له شمالي کوریا سره د امریکای اړیکې ډیر شکړل، ځکه چې وایي د بارک اوباما له حکومت د شمالي کوریا اټمی مسله د یو بحران په توګه پاتوه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د شمالي وزیرستان سفر کړی دی، خو هلته سیمې خلکو احتجاج کړی او د حکومت نه د کډوالو زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته د بیا واپسۍ غوښتنه کړې ده. دا وختي په زرګونو کډوال په پاکستان کې دننه ژوند کوي چې خپل کورونو ته تر اوسه پورې لا نه دي ستانه شوي. نور حال پہ د هغه ځای نه د ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبی وزیر اعلی محمود خان د شمالي وزیرستان سفر په داسې حال کړی چرته چې دوی سفر پر بهال سیمایزو خلکو لخوا غټه احتجاجي مظاهره شوه. وزیر اعلی محمود خان په لومړي ځل د شمالي وزیرستان سفر کړی، د یوسف پرمختیا پروژو اعلانونه کړي، خو د سیمې خلکو په دغه محل احتجاجي مظاهره کړي چې اول د سیمې به کول کړي شي خلک خپل علاقو ته ستانه کړي شي. وزیر اعلی میران شاه یونس خان لوبغالي ته ورغلی وو او ایوی دستوري ته وینا کړې ده. هغه په علاقه کې د موبایل سرویس په ځای کولو پرانسته وکړه او میرالی شوه روډ 450 کیلومتره جوړولو اعلان وکړو. بل پلو د وزیر اعلی د سفر پر مهال په میرانشاه مارکیټ سیمه کې ایوا لوی احتجاجي مظاهره شوه او خلکو غوښتي چې اول د دوی بنیادی بشري غوښتنو ته پاملرنه وشي. مظاهره ته وینا کوونکو وویل چې باید حکومتي واکمن اول د سیمه څخه به کورسوي کډوال بیرته ستانه کړي او په خپل کورونو کې آباد کړي. دوی غوښتنه کوله چې د خلکو ورل شوی کورونه دي آباد شي، بنیادی بشري ضرورتونه دي ورته پوره کړي شي او تاسو په نوم ژوند دي ورسره نکېږي او دا د هرڅ په عمل کې راوستي شي. په احتجاج کوونکو کې ځایي سوداګر او د پېټرول پمپونو مالکان هم شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال د دوی کوم تاوانونه شوي حکومت ته ور د هغې معاوضه ورکړي. وزیر اعلی د علاقې د خلکو د پاره د صحت کارډ، د یونیورسيټي او میډیکل چې وزیر اعظم عمران خان د سفر پر مهال اعلان کړی وو، هغه ژمنې بیا تکرار کړي او د شمالي وزیرستان د مارکیټونو، جماعتونو، مدرسو، سکولونو او د صحت په مرکزونو د سولر یا انمار څخه د بجلی ترلاسه کولو د نظام جوړولو یې هم وویل. هغه اول د سیمز د کونکو ته به سوده څخه قرضی ورکول کیږي او د سکولونو د کونکو د سکول د جامو لپاره 15 لک روپۍ اعلان کړي. هغه په خپل خبرو کې دا هم اول چې تر څو پورې د سیمې خلک نوی رضا شوي د کورم تنګي ډیم به نه جوړول کیږي. په احتجاجي مظاهره کې شریک د شمالي وزیرستان د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ وویل په کمی اسمبلی کې به پښتنه کوي چې د ضرب عذاب وروسته په علاقه کې کومې پرمختیا او پروژو اداوي شوي او غټي روپۍ په مصرف شوي، دا پروژې چرته او څومره روپۍ پرې خرج شوي دي د علاقې خلک ته پی خبر کړی شي. د وسره په ځنګړی مارکه کې هغه وویل شمالي وزیرستان کې د بجلی په ځای کولو اداوي کیږي، خو نوموړی وای د 90% برخه کې اوس هم بجلی نشته. هغه وویل په وروستیو کې چې د شمالي وزیرستان د پرمختیا او د لپاره کوم کلنیز فند ویشل شوی، هغه تور لګوي پوز او ځای انتظامیه د خپل خوښې په خلکو خرڅ کړی دی او د عام خلکو ستونزې پکې د پامه غورځول شوې دي.
را دلته چې کوم جنگ شوه دی، دلته چې کومه بربادي شوه ده، دلته چې د جنگ کوم کاروبار شوه دی، داغه په سر د موږ د پاکستان ریاست په اربونو روپو ډالر د دنیا نه راوړی دي. خو بدقسمت سره چې هغه بیا هم په دې خاوره باندې لګېدلې نه دي. کدا پولیټیکل انتظامیه ده زمونږ هغې ګناګار ځکه ګڼو چې هغې به ولې خپله اوږه فوجان له ورکوي چې هغه زما ای ډی پی خرڅوي یا د کام په خوښه یې نه لګوي. په دې کې فوج هم ملوث، هغه مونږ د قومي قومونو په خوښه چې مونږ کوم دي له ورکړي هغې نه دي کړي. نو په دې سکیمونو د دې سمسرو حق نه ده. دا د وزیرستان د ولس ای ڈی پی دا په وزیرستان د ولس په خوخه باندې دا ترکیاتی کارونه لګی.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د شمالي وزیرستان سفر په داسې حال کې کړی چې تیر کال د قبایلی سیمه په صوبه کې ورګډې کړي شوې دي او سرواکي داوا کوي چې په سیمه کې په بشپړ ډول امنیت په ځای کړی شوې دي. خو دا وخت هم یوازې د شمالي وزیرستان په زرګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي. د دولتي شمیرو تر مخه 15,000 نه زیاتې کورنۍ په پاکستان کې دننه او 15,000 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي خو ځای خلک بیا وای 50000 نه زیات کورنۍ په کډوالۍ کې په ژوند تیرولو مجبور دي. د دې ترڅنګ د سیمه خلک په امنیتي وضعیت هم سوالونه راپورته کوي او وای په سیمه کې د امن داوی کیږي او بل پلو ته ورسره هدفي وژنه او بد امنۍ پیش هم وخت په وخت رامنځته کیږي. د وزیر اعلی سره د شمالي وزیرستان سفر کې د مواصلاتو وزیر مراد سعید، د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعظم د قبایلي چارو مشاور او صوبایي حکومت ترجمان اجمل وزیر هم ملګری وو. عدنان بیٹنای، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه ته له واشنگتن ډی سي څخه په ژوندۍ بڼه غوږیست. له پښتونخوا صوبې سره د قبایلي سیمو ترګډېدو وروسته د دغو سیمو خاصدار او لویز په پولیسو کې زم کیږي. د خیبر ضلع خاصدارو او لویزو د حکومت د دې پریکړې په ضد احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمې خاصدار دې په لویزو بدل کړي او د پولیسو درجه دې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ابراهیم شنواری په رپورټ کې اورو.
خدا سے چنن کم احتجاج ہے دا اینی حقوق کے اینی قانونی حقوق کے پر ہوتا ہے پوچھے مجھ سے 22 نے نکٹ ایجنڈا پیش کڑی ہوا ہے جس سے سر بیا جی سے کے بدل شو مجھ سے دا چکم گورنمنٹ تے یار اگا دا کر سکے نو میرے بنی کہ مل اینی قانونی چکم حقوق دے مل رکھ رہے
وینا پہ موت علی کڑا قربانی پہ مو ور کڑا چوس پہ کہ امن رغلو تا اگا خلق بیت رولی چ شپتا و 10000 روپے مرات ولا تنخوا ولا خالتی دماغ سیادت نہ قبل وی دماغ قربانی تے نہ قبل وی دماسر دا ظلم سے تائی ویلے کوی پوچھے کم دے وزیر لالا گورنر سے بلا دا خاص کو چے خدای دا پرا او مو کی تے دا پولیس دا سے مارا والا کو وش تے تری طریقہ بے وسرا پکے وش بیا بے ذمہ ور تے پخپلا وی زد دے گیلو کی پولیس ایم سی چے کم دے خسادار ایم سی لی ویزم ایم وسم چے کم دے دا پپٹ پنا پندر سی پے نارکاٹکس والا چے کم دے پاسی کی نہ ولی دا کو می مشرون می پی ویر چے دو خلقو بے ذاتی بے وشی دا خدای دا پرا دا وزیر اعلی او گورنر چې کوم نه دومره متبر دي چې د سپریم کورټ احکامات هم نه مانی تر یې تر اینم نه مانی چې په هغه کې چې په هغه چې کوم نه چې جسټر هم دافي سلا کړی او چې په کبایلو کې به ماغه نظام وي چې کوم نظام په 400 مردان کې دی
په کار دی چې د نارکاټکس والا د خیبر نه وباسي د اکسایز والا وباسي د کسٹم والا وباسي او پولیس والا چې کته یې موږ لرانه والی چې کوم خبره وي مشران هم شته هر قسم خلق شته د فاټه په ساتای موږ ټول قبایلی مشران نو غواړي یو نه پښتنه وکي یو سره ټیبل ټاک وکي خبرې وکي چې کومه خبره هغه طریقه کار باندې وشي هغه خبره وي ټیک وي ورنه په دا قبایلی علاقه کې وي دمره غټ فساد جوړ شي چې بیا حکومت پاکستان سنبھالا وره نه شي موږ میرا بانی بیا هم کوو چیف آف آرمی سٹاف گورنر تھا جو بالکل دا پولیس موږ نه منظور دی دا ټولو نه غټ دهشتګرد دی ټول ملک دو او تباہ برباد کړو موږ یې نه منو مخفل خاصدارم شتا لیوی فورس هم شتا قربانی کړي دي مشرانو مو خاصدارم موږ بالکل پولیس نه منو وسلام
مو کرام نه خلق یو ان شاء الله قرام نو یو سیګو خو بالکل چې څو پورې ته حالات نیو ټیک ته موږ له پولیس مارا والا چکل انڈیا سره حالات ټیک شي بیا مشرانو سره خبرې کاوه
مشوره دی
خبرې وکاوه چې خبرې نیو کړي په والا کارانه پولیس را والا چې اسمان سره ولشي
دا ما اخیری اعلان دی چې خزادار و دی لیویز زه غوند فاټه په ستا باندې زه خزادار و دی لیوی اسیت او وجود یې نیو تسلیم کړای خدای شته کدای مون راشي چدای راشی کسان نه چدا که پاره په لړه کم
بس دا خیری خبره
دا خیری خبره او چې کوم نه غوند فاټه په ساته زه غوند فاټه ته لا اعلان کوم چې سبونه وره چې کوم دي کنه پول یو نه غوند بایکاټ
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadewanews.com که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي چې د هندوستان سره تعلقات معمول ته راوستل او په افغانستان کې د امن ټینګښت د حکومت تر ټولو دوه مهم اهداف دي. نوموړي دا خبرې د روسیې خبري ادارې ته کړې دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډی ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلی دی چې د هند سره خې اړیکې او په افغانستان کې د امن ټینګښت د هغه د حکومت دوه مهم ترجیحات دي. د روس د یوې نشریاتي ادارې سره په خپل مرکه کې د فواد چودری وینا ده چې پاکستان سیمه کې تنازع ته د قتلو پر ځای د کشالو امنناک هواري ته خپل پام راګرځولی دی. د نوموړي وینا وه چې د پاکستان او هند ترمنځ درې لارې دي. د اویا کلونو دوران د دواړو هیوادونو ترمنځ درې جنګونه شوي دي او د یو بل جنګ په درشل ولاړ دي. هغه وای یو لار د جنگ دا دویمه د یو بل د کمزوري کولو دا او دریمه د ترهګرې په ګډون د خبرو دا او پاکستان اوس هم هند ته د خبرو وړاندیز کوي.
One thing should be to be resolved peacefully, but you know if a war is imposed on us, obviously then we know how to fight war.
هغه وای ک په پاکستان باندې د هند لخوا جنگ راوته پلی شو نو بیا موږ په هیګو چې جنگ بسنګ کوو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکای وټلې ورسپانې نیویارک ټایم اندېښنه خودلې چې د پاکستان او هند ترمیز ایټمی جګړه کې دیشي زکه چې په تاوتریخوالي کې یو سکمه د ستونزې دایمي هواري نه دی او دا چې ترسو پاکستان او هند د کشمیر ستونزې په دایمي توګه نوی فیصله کړي نو تر هغه به د خطرناک صورتحال پر ځای وي. اخوا د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي نن د هند دننه اوازونه راځي چې کشمیر د هغې د لاسه وتل دي او دا چې د کشمیر په حق له د هند د حکومت تګلار هم ناکامه شوې ده.
امریکا نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر خطرناک جگہ ہے اور امریکی شہری وہاں نہ جائیں. امریکہ آج سے ایک سال پہلے جس نے ساؤتھ ایشیا نئی پالیسی مرتب کی تھی وہ زبان دیکھیے اور آج کا لب و لہجہ دیکھیے.
هغوی امریکای هم د هند د انتظام لاندې کشمیر یو خطرناک ځای بلل دي او پخپل وګړو هلته د نتلو غږ کړي دي او دا خای چې د سویلي ایشیا د پالیسۍ روستو د هند په حق له د امریکای جبه هم بدله شوې ده. سرګند دی چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د تیرې میاشتې راهیسې روستو له هغې سخت توجنې شوې چې د فروری په 14 د هند په پلوامه سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 40 هندي عسکر ووژل شول. د دغې برید پړه د جیش محمد په نوم توندرې ډلې قبول کړی و خو هندې پلا د پاکستان په پوز او استخباراتي شبکه ایسای ورړولې و. دا مهال د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي کې یو سکمې راغلې دي خو اوس هم د پاکستان او هندي ځواکونو ترمنځ په لاین اف کنټرول وخت په وخت د نخټو خبرونه راځي چې پکې 13 اونې دواړو خو یو بل ته د مرګ جوړې اړولو داوی کړی وي. مطبوعات وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ په تاوتریخوالي کې د کمی روستو د هند های کمشنر راجه بسیارا اسلام آباد ته رسیدلی او د هند لپاره د پاکستان های کمشنر سہیل محمود به هم نن نوې ډیلی ته لاړ شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر دا هم ویلي چې کشمیر نن د نړۍ یو داسې ریاست کې بدل شوی چرته چې تر ټولو زیات پوځیان تعینات دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د غیر قانوني پیسو په ضد کارکونکو نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف او پاکستان په دې هیواد کې د تندرو ډلو مالی سرچینې لوی خطر ګڼلې. د پاکستان مرکزی حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې داوا کوي چې په څلور واړو صوبو کې په لسګونو مدرسې او د تندرو ډلو دفترونه تړلې دي. د پښتونخوا صوبایي حکومت هم د جماعت داوا او جیش محمد ډلو د ځینو دفترونو د بندولو داوا کړې ده. تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
مرکزی حکومت د ملک دننه بند کړی شوی تنظیمونه سخت خطره ګرځولې ده او فیصله یې کړې ده چې د ترهګرې د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو په کاروبار نظر لرونکي ادارې اف ای ټی اف غوښتنې پوره کړي او د غیر قانوني تنظیمونو په ضد د قانوني انتظامی مالی او پلټنو جاج واخلي. په ورستو کې د پاکستان حکومت د ملک دننه د جیش محمد او جماعت الدعوه په فعالیتونو هم بندیزونه لګولې دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي ښکاري داسې چې حکومت د دغه تنظیمونو فعالیتونه نور برداشت نه کړي.
منسٹری آف فارن افیئرز نے ایک نوٹیفکیشن جاری کی ہے اور ایسی آرگنائزیشن جو کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر ملوث تھیں ان کو باقاعدہ نوٹیفائی کر کے ان کے بارے میں کہہ
دی. وائی دو وزارت خارجہ لخوا چی کوم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویلی شوی دی چې دغه تنظیمونه ما نور خپل فعالیتونه تنه پریک دی ځکه چې د نړیوال ادارې اف ای ٹی ایف لخوا د وړاندې نه پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی شوی دی. حکومت که دغه فیصله کړی وي نو د سره باندې نړیوال ادارې ته هم یو جواز ملاو شي چې پاکستان د دغه خړ لیست نه وباسي. د دین وړاندې د اف ای ٹی ایف لخوا پاکستان ته د لسو وړاندیزونو یو لیست ورکړی شوی وو او په هغه کې د ځایي او نړیوال ترهګر تنظیمونو په ضد مالی پابندۍ او د هغوی مالی مرسته کوونکي په نښه کول هم شامل وو. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د سرکاري مامورینو په حواله لیکلي دي چې د تیرې میاشتې د 13مې نیټې نه تر 20مې نیټې پورې د وزارت خزانه سکتر عارف احمد خان په فرانس کې د اف ای ٹی ایف په غونډو کې ګډون کړی وو او د هغې وروسته یې په جماعت داوا او جیش محمد بندیزونه ولګول. ورځپاڼه وایي چې حکومت فیصله کړې ده چې د رجسټریشن نه واخله تر فنډونو جمع کولو بینک اکاونټونو او د پیسو په منتقلې باندې نظر وساتي. خو په پاکستان کې د دې وړاندې هم د حکومت لخوا د نوي مدرسو او د مدرسو د رجسټریشن نوي کول بند کړی شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس عربیا صوبایي مشر حسین احمد وایي چې حکومت د هغوی رجسټریشن بند کړی دی او مدرسې نشي کولی چې خپل اکاونټونه مخ په وړاندې بوزي او یا نوی اکاونټونه پرانځي.
زمونږ د رجسټریشن دین مخکې او وزارت صنعت او حرفت سره الته زمونږ هغه رجسټریشن بند کړی شوی دی. مونږ ته دا ویلې شوی دی چې وزارت تعلیم سره به د مدرسو رجسټریشن وي لیکن وزارت تعلیم سره د رجسټریشن نس رولز جوړ دي نس ریګولیشن دی نه د هغه لپاره په اسمبلی کې قانون سازی شوی دا. نو الته زمونږ رجسټریشن کیږي نه چې زمونږ د مدرسو نه رجسټریشن کیږي نه د رجسټریشن رینیول کیږي.
د دین وړاندې د نړیوال ادارې اف ای ٹی ایف لخوا په پاکستان د داعش القاعده جماعت الدعوا فلاح انسانیت لشکر طیبه حقانی نتورک او طالبان تنظیمونو په حواله نیوکې کړې وې کوم چې پاکستان د خطرې په کمه درجه کې اچولی وو. یاد دی وی 13 ورځې هم په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د جیش محمد او جماعت الدعوا نه مدرسې جماعتونه او طبي مرکزونه په سرکاري ولقه کې اخستی شوې دي. د نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف بلد دوروزنې غونډه به روانه میاشت په 23مه نیټه په پاکستان کې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پلو خویندو تا ډیر ډیر مبارکي ورکوم او هغه ته زما دا ریکوست دی چې ځان کمزورې مګړې کزه یو فیمیل راوتیم په دې دغه کې د فاده نه پس د سلورو بچو سره راوتیم او یز کوچ ما خپل ځان منباو کړی دی. نو تاسو مراوتی شي زما ټولو خویندو تا لوریانو تا ټولو ته ریکوست دی چې هغه خپل ځان کمزورې چرې مګړې او تاسو روزي خپل ځان پروف کړئ. یوازې صرف باکسینګ نه هر فیلډ کې تاسو ځان پروف کړئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یوزل بیا تاسو وړاندې کو د مهمو خبرونو سرټکی
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نن شمالي وزیرستان ته تللی او هلته د ځینو پرمختیایي منصوبو اعلان کړی خو ځایي خلکو احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې لومړی د دې سیمې زرګونه بې کوره کډوال بیرته ورستانه کړي د قومي اسمبلۍ لپاره د شمالي وزیرستان غړی محسن داوړ وایي
دلته چې کوم جنگ شوی دی دلته چې کومه بربادي شوی ده دلته چې د جنگ کوم کاروبار شوی دی د هغې په سره زموږ د پاکستان ریاست په اربونو روپو ډالرې د دنیا نه راوړي دي خو بدقسمتۍ سره چې هغه بیا هم په دې خاوره باندې لګېدلی نه دي
طالبانو د امریکې له دې بیان سره اختلاف څرګند کړی چې ګنې د خطر په ناسته کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په ورګډولو او په ډزبندۍ خبرې اترې شوې دي
او د هند او پاکستان ترمنځ تر وروستي تاوتریخوالي وروسته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري ویلي له هند سره شي اړیکې او په افغانستان کې د امن ټینګښت د تحریک انصاف ګوند د حکومت مهم لومړیتوبونه دي
هغه وایي که په پاکستان باندې د هند لخوا جنگ راوتپلی شو نو بیا موږ پوهیږو چې جنگ به څنګه کوو
او زوچې د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د شمالي وزیرستان سفر په وخت سیمې خلکو احتجاج کړی او د حکومت نه د کډوالو زر تر زره بیرته خپل سیمو ته د بیا واپسۍ غوښتنه کړې ده مظاهرې ته وینا کوونکو ویلي حکومتي واکمن دی اول د سیمې نه بې کوره شوي کډوال بیرته استانه کړي او هغې دې په خپلو علاقو کې آباد کړي وزیر اعلی شمالي وزیرستان ته د خپل اولنی سفر په وخت سیمې لپاره یو شمېر ترقیاتي منصوبې اعلان کړي
امریکه او طالبانو تر یو لس ورځنیو خبرو وروسته پروند د جمعې په ورځ دمه وکړه او نن بیا خپل خبرې پیل کړې دي که څه هم د امریکا او طالبانو استازي وایي خبرې پر مثبت لوري روانې دي او پرمختګ پکې سوی خو داسې خبرونه هم ورکول کیږي چې د دواړو غاړو ترمنځ پر ځینو موضوعاتو د اختلاف له امله دا ځل خبرې دومره اوږدې سوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرټ پالادینو تیره اونۍ ویلي ممکن په دې ناسته کې د طالبانو د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو په اړه هم خبرې وسی خو طالبانو له دې خبرې سره اختلاف څرګند کړی او ویلي دي له امریکایي استازو سره د خبرو تمرکز یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پورې ستلو دی
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي د هندوستان سره تعلقات معمول تر وصل او په افغانستان کې د امن ټینګښت د حکومت تر ټولو دوه مهم اهداف دي د روسیې خبرې ادارې سره مرکه کې فواد چودري ویلي پاکستان د خبرو اترو د لارې د هند سره د کشمیر په شمول ټولې مسلې حل کول غواړي د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې د هندي کشمیر پلواما کې د پوځ په یو ګاډي باندې د ترکر حملې وروسته خراب شوې دي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وای هیواد د هند او پاکستان ترمنځ د ورستی تاوتریخوالي پر راکمولو کې مهم رول ترسره کړی دی چینایي خارجه وزیر په چین کې یو غونډه ته په وینا کې هله څرګند کړي چې د هند او پاکستان مشران به اوس د دې ورته ولري چې تر خپل منځ پیدا شوی تاوتریخوالي او بحران په فرصت بدل کړي او لای و بل سره د خبرو لپاره وویني
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي د چین سره به تر هغه وخت پورې تجارتي تړون نه لاسلیک کوي تر څو چې دا یو ښه تړون نه وي امریکا او چین د تیر یو کال راهیسې د خپل ترمنځ تجارتي سامانونو په سر د اختلافونو سره مخ دي امریکا وایي د چین سره تجارتي خساره د حد نه زیاته ده
د امریکې د مکسیکو ایالت په جنوب چیاپاس ښار کې له لسګونو سورلیو ډکه یوه لارۍ له سړک لوېدلې چې د منځنۍ امریکې لږ تر لږه 25 تنه کډوال پکې مړه شوي او 13 نور پکې ټپیان شوي دي د پولیسو یو مشر وایي په دې سامان وړونکې لارۍ کې شاوخوا 80 تنه سپاره وو چې ګمان کیږي د زیات وزن له امله له ډرایور بې قابو شوي او له سړک لوېدلې ده پولیس وایي په دې لارۍ کې د منځنۍ امریکې هغه کډوال سپاره وو چې د بیروزګارۍ له امله د مکسیکو له لارې په قاچاقي توګه امریکې ته را روان وو
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د خپل پخوانی صدارتي کمپاین مینیجر پال مینافورت د سزا په مقدمه کې ځان د تورونو نه صفا ګرځولو دعوه کړې امریکې یو وفاقي جج 13 ورځ پال مینافورت ته د ټیکس او بانک فراډ په مقدمه کې د دریو کالو او یو لس میاشتو د قید سزا اورولې وه
او وروستۍ خبر دا ورستای خبر دا چې د امریکای ولسمشر ډانل ترامپ وايي ډیر زیات بناهلی سي ک شمالي کوریا له کیم جونګ اون سره د دتر ورستې لیدنې ورسته یو ځل بیا اټمی ازموینه تر سره کړې. شاغلی ترامپ دا خبرې 13 ورځ توفان ځپلې جنوبي ایالت الاباما ته د تاک په وخت په سپینماني کې وکړې. ولسمشر ترامپ دا وکړه چې د خپل ولسمشرۍ په وخت له شمالي کوریا سره د امریکای اړیکې ډیر شکل ځکه چې وايي د باراک اوباما له حکومت د شمالي کوریا اټمی مسله د یو بحران په توګه پاته و. ولسمشر ترامپ ډاډ څرګند کړ چې شمالي کوریا په اوس وخت کې خپل اټمی ازموینې نه ترسره کوي، خو وايي که خبر سي چې دا کار یې بیرته پیل کړی نو له هغه واده به زشت زیات نه هیلی سي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د خبرونه په پاته برخه کې هم یو څو ریپورتونه درته لرو. امریکای او طالبانو تر یو لس ورځنیو خبرو وروسته پرون د جمعې په ورځ دمه کړې او نن بیا خبرې پیل کړې دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیرونی ویلی وو چې ممکن په دې ناسته کې د طالبانو د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو په اړه هم خبرې وسی، خو طالبانو دا خبرې رد کړې او وایي چې د دوی د خبرو تمرکز یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل دي. تفصیل زموږ د همکار شعیب زاده په ریپورت کې اورو.
په قطر کې د امریکای او طالب استادو ترمنځ د مذاکراتو روانه ناسته د تیر ورځې د ځنډ یا وقفې وروسته نن د خالی اشمبې په ورځ بیا پیل کیږي، خو افغان طالبانو د امریکا سره دغه بیان سره اختلاف څرګند کړي چې ګنی د قطر په ناسته کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په وګډولو او په اوربند خبرې اترې شوې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل یو بیان کې ویلي د خبرو په دې پړاو کې یوازې په دوو نقطو خبرې شوې چې هغه کې یوه نقطه افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او دویمه د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول دي. د دې وړاندې په قطر کې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو پاړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان خبریالانو ته ویلي د دوه په خبرو کې سلورو نقطو بحث شوه چې هغه د یو بل سره مربوطه او دراتلونکو حکومت جوړولو په اړه دی. طالب بیان په خپل بیان کې ویلي هغه مسائل چې د افغانستان کورنیو او یا یې په امریکا پسې تړاو نه لرلو د هغه په اړه خبرې اترې نه دي شوې. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې د امریکایي ډلې او طالبانو ترمنځ د 15 فروری نه په قطر کې د افغانستان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي چې دا تر دې مهاله د سولې په اړه تر ټولو اوږدې خبرې ګڼل کیږي. امریکا او طالبان دواړه داوا کوي چې په دې خبرو کې یو شمیر پرمختګونه شوي او د خبرو تر اخره پورې به یې لوزنامې ته ورسیږي. تر دې وخته د سولې په خبرو کې افغان حکومت استازیتوب نه لري او امریکا له طالبانو نه غواړي چې باید افغان دولت سره هم خبرې وکړي، خو طالبانو دریز نیولی چې لومړی به افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل کیږي، د هغې وروسته به د افغان حکومت سره خبرې کوي. افغان دولت بیا د سولې د خبرو دپاره د یوې ملي ډلې جوړولو اعلان هم کړی چې مشري به د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په غاړه وي او په دغه ډله کې به د افغانستان د دولت تر څنګ د بیلابیلو سیاسي ډلو او مدني ټولنو استازو ته هم نمایندګي ترلاسه وي. د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو د موجوده 15 ناسته د تیرو یولسو ورځو راسې دوام لري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د هر ګډ خلک د سولې ملاتړ کوي او روانه جګړه ختمول غواړي. د سولې عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې افغان ځوانان د دغه هیواد ستره پانګه ده او هر ورځ د افغانستان په روانه جګړه کې 200 تنه ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نور حال په د افغانستان نه د ډی رادیو خبریال حق من روان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د افغانستان د هر ګډ خلک له سولې ملاتړ او د روانې جګړې د پای غوښتنې لري. د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي افغان ځوانان د دې هېواد ستره پانګه ده او هر ورځ د افغانستان په روانه جګړه کې 200 تنه ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خلیلی د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال فهیم د مړینې د 5م ترین په لمانځغونډه کې وویل سوله یوه داسې میکانیزم او تګلارې ته اړتیا لري چې دواړه خواوې پری هوکړی ته ورسیږي تر څو د ایمي سوله عملي کېدو ته لار هواره شي. نوموړي وویل
تا کی هر روز 200 خانواده عزادار شد.
دای وای د جګړې دوام ستر زیان له موږ افغانانو څخه د ځوانانو ستر سرمایه اخلي. تر کومه به هر ورځ 200 ځوانان د جګړې قرباني کیږي. د افغان حکومت رهبری سیاسي ګوندونه او د طالبان مشران باید د افغان ولس د سولې د ټینګه خوښتنې ته غاړه کیږدي او د سولې لار هواره کړي. دا په داسې حال ده چې وړمه ورځ په کابل کې د حزب وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزري د وژل کېدو د تلین په لمانځغونډه د وسلوالو لخوا د رکیټي بریدونو پر مهال د امنیتي ځواکونو په وینا 11 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 93 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د شنبې په ورځ جوړې شوې غونډه کې وویل د افغان ولس د وژنې او ټولو جنایتونو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې د افغان ولس د سولې غوښتنه نیرت کړي.
صلح عادلانه بر ما اولویت
دا وای عادلانه سوله مونږ ته لومړیتوب لري او هغه ډلې چې د بهرنۍ دسیسو ښکار په نتیجه کې خپل خلک تر بریدونو لاندې راولي او د دې صحنې د پای لپاره چې هر څومره کوښښونه ترسره کیږي د افغانستان د خلکو ملاتړ ورسره دی. نوموړي وویل افغانستان به هغه ورځ خپلواکه وي چې ترهرګرې ډلې دلته شتون ونه لري او د افغانستان خلک یو له بل سره په ګډه ژوند وکړي. دا وایي افغانستان د نړیوالې ټولنې له همکارۍ هرکلی کوي او اړتیا هم ورته لري او دا همکارۍ به دوام پیدا کوي او عین حال کې افغانستان د دې وړتیا لري چې د خپل او د سیمې په اقتصاد کې فعاله ونډه ولري او یا هم له دې څخه په لوړه کچه. د سولې علي شورا افغان چارواکي په داسې حال کې د عادلانه سولې په ټینګښت ټینګار کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو د پلاوي او د طالبانو استازو ترمنځ په قطر کې د سولې مذاکرات د تیرو 11 ورځو راهیسې دوام لري او تیره ورځ د استراحت په هدف دغه خبرې نوې ترسره شوې، خو نن د شنبې یا د خالي په ورځ دغه خبرې یو ځل بیا پیل شوې دي. حکمل صداد، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په اسلام آباد کې د ټیسټ په نامه باندې یو درې ورځنی خوراکي فیسټیوال جوړ شوی چې پکې بیلابیل خوراکي توکي نندارې ته یوشول شوی دی. د پاکستان په کورونی چارو کې د مملکت مرکزی وزیر شهریار افریدی هم د فیسټیوال ته ورغلی او له ویو ای ډیوا سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې دا ډول فیسټیوالونه نړۍ ته د پاکستان او پښتنو مثبت تصویر وړاندې کوي. شهریار افریدی دا هم ویلي چې د پاکستان خلک باید خصوصا ځوانان باید له 5th generation وار یا له 5م یا د 5م نسل جګړې څخه ځان وژغوري چې مقصد یې د پاکستان بدنامول دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابیه پیر په رپورټ کې اورو.
د کورونو چارو وزیر شهریار افریدی یو ځل بیا پر پاکستان د 5th generation وار تحمل کېدو خبره کړې او پر پښتنو یې په دې اړه بیدار اوسېدو غږ کړې دي. د 5th generation یا په پاکستان کې د سوشل میډیا د لارې یوې بیانیې خورولو په هکله د کورونو چارو وزیر شهریار افریدی د یو دستوري ورسته ډیوا ریډیو سره خبرو کې وویل
چې خدای رسول الله وګوره فیف جنریشن وار را باندې امپوز کړي، ذهنونه راته غلطوي، پاکستان باندې کې غلط سوچ ډیولپ کړي. دا راتلنې وخت دی الحمدلله د پاکستان دا، او پاکستان کې چې چا کوم خلکو سره زیاته کړي هغه نفي نه ماده ان شاء الله پاکستان.
د پاکستان فوج او بیلابیلو سیاست مدارانو لاړه وخت په وخت پر پاکستان د فیف جنریشن وار سره مخ کېدو خبرې مخې ته راځي، او دا هم ویل کېږي چې د هایبرید جګړې له وجې اوس فام د مذهبي فرقایزه او ټولنیزه معاملو اړخته راوښتي دي، چې د پاره د ټول کام له اړخه برخه ضروری ده. دغه فیفت جنریشن وار څه دی؟ په دې اړه چې کلموش د سوشل میډیا د حقونو د پاره کارکوونکي ادارې میډیا میټرز پخوانی مشر اسد بیگ سره خبرې وکړې، نو دی وایي اوسنی وخت کې هغه بیانې یا خبرې چې په تیرو وختونو کې به تر یو خاص ځای پورې محدود وي، د انټرنیټ د سبب ټولې یو بل ته رسیم. دوی وایي چې مذهبي تندروه یا نورې ډلې چې په پاکستان یا شاید په نړۍ کې سته، د انټرنیټ د لارې خپل فعالیتونه کوي، خو دا معلومول ګران وي چې څوک د پردي باور کوي او څوک یې نه کوي، او د دغه حقیقت سره پاکستان په شمول ټوله نړۍ مخدم. همدغه ته فیفت جنریشن وار ویل کېدی سیم. په پاکستان کې د فیفت جنریشن وار یا سوشل میډیا ته لارې بیانې خورولو دغه بیانونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې په وروستیو کې د پښتون د ژغورنې غورځنګ د پاکستان حکومت څخه بې درکه کسانو د راپرشېدو په عدالتونو کې د دې مقدمې چلولو او د عدالت څخه پورته د دوی د وژنو د پلټنو په باب له غوښتنې کړي، او په دې اړه پر سوشل میډیا هم خپل فعالیتونه تیز کړي دي. د دوی دغه غوښتنو ته مطبوعاتو کې څه ځای نه ورکول کېږي، خو پر سوشل میډیا دوی خپل فعالیتونه تیز کړي دي. خو د تیرې څه مودې راهیسې پر سوشل میډیا خپل د حقونو غږ را برسېره کولو په ضد هم ګامونه روان دي. بلاګرز او ټولنیزه فایلین نیول کېږي او د دوی په ضد عملیات کېږي. نو آیا د دغه بیانونو مقصد د خلکو لاره هم نیول دي؟ چې په اړه اسد بیگ وایي،
کوئی اگر اپنے حقوق، میں صرف ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، میں کسی کی بھی بات کرتا ہوں، کسی بھی طرح سے اپنے کوئی جائز حقوق اگر مانگ رہا ہے تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ غلط نہیں کہا جاتا.
هغه څوک چې خپل جائز حقونه غواړي هغه ته غلط نسی ویل کېدی. څېړونکو دا هم وایي چې حکومت ته په اوسنی حالاتو کې د تندروي خورونکو او خپل د حقونو د پاره ژغ را برسېره کوونکو ترمنځ فرق ساتل پکار دی، ولې چې په ټولنه کې امن به هغه وخت ممکن وي چې ریاست ولستا د عین تر مخه خپل حق کنه ورکولای سیم.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان پیپلز ګون شریک چیرمن بلاول بھٹو زرداری وای په پاکستان کې پوځي عدالتونو نیټه غزول د پارلمان او د عین بالادستی په خطر کې اچوي. نوموړي د وایس اف امریکا اردو څانګې سره په یو مرکه کې د پاکستان دننه د بلوڅانو او د پښتنو په بدرکو هم فکرمندې سرګند کړي دي. نور حال پی تاسو د منګا همکار نوشروان قلندر بلاندې کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو د وایس اف امریکا اردو څنګه سره د مرکه په وخت ویلي دي چې د بده مرغه پوځي عدالتونه په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي، او په پارلیمان او د هیواد په عدالتي نظام پښتنې روچتيږي. د دې ترڅنګ بشري حقوقونه هم کمزوري شوي دي. پاکستان کې زیاتره پښتانه او بلوڅان د سوکلونو راځي د ریاستی ادارو په ضد احتجاجونه کوي چې پښتانه او بلوڅان تر کلونو کلونو بې درکه کوي، او اکثره بیا وروسته لاشونه پیدا شي. د پښتنو په سیمو کې د پښتون تحفظ موومنټ فعالان او په بلوچستان کې د وایس فار بلوس مسنګ پرسن په نامه سازمانونه په دې لړ کې تر ټولو زیات احتجاجونه کوي. پاکستان کې د لادرک خلکو د ستونزو په اړه بلاول بټو وایس اف امریکا ته ویلي چې دا یو انساني بحران دی.
یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے کہ فرام بلوچستان ٹو اسلام آباد فیملیز آف مسنگ پرسنز ہیو بین پروٹیسٹنگ ایجیٹیٹنگ
دی وای چې د بلوچستان تر اسلام آباد پورې د لا درک شو خلکو خپل خپلوان احتجاجونه کوي، غوښتنه کوي او خپل حقونه غواړي، او دوی معلومول غواړي چې بيدرکه عزیزان یې اخر سشول او چرته دي. دوی غوښتنې دا هم کوي چې دوی ژوندي هم دي او کمړ دغه خلک دا هم غوښتنې کوي چې که بې درکه عزیزان یې په سو جرمونو کې ککړ وي نو باید حکومت ورته ووایي چې تورونه پیسې دي. دی وایي زه دا احساس کوم چې دا د ریاست ذمہواری ده. وایس آف امریکا سره د خصوصي مرکې په وخت بلاول بټو د پارلیمان او عدالتي نظام د بشري حقوقو د معاملاتو خکولو ترڅنګ په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې ترې کړې دي. بلاول بټو د پوځي عدالتونو په اړه باندې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
ملیټری کورس ایک شورٹ ٹرم میجر تھا اے پی ایس کے بعد جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو یہ سوچ تھا کہ
دیوائی پوځي عدالتونو د لنډ مودې لپاره پورته کړی شوی یو ګامو او دغه عدالتونو د آرمی پبلک سکول د برید وروسته د کامی ایکشن پلان د لاندې قائم کړی شوی او په هغه وخت کې پوځي عدالتونو په دې سوچ جوړ کړی شوی چې تر هغه چې په عدالتونو کې اصلاحات راوستي شي د ترهګرو په ضد مقدماتو کې د گواهانو او د قاضیانو تحفظ به یقیني کولی شي او د مجرمانو په ضد د مقدماتو پیروي کې راپې خندان به لری کړی شي او د دې لپاره د پوځي عدالتونو د نظام منځوري ورکړې و. د پوځي عدالتونو د نظام منځوري په کال 2015 کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند په حکومت کې پارلیمان کې ټولو سیاسي ګوندونو په شریک ورکړې و. بلاول بټو په دې اړه وایي
فورچونټلی په 2 سال بي دوی وو سپوز ټو لاست اونلي 2 ایئرز دوی انډډ اپ لاستینګ 4 ایئرز ان
دا بده مرغه دغه عدالتونو ته اول 2 کال او بیا 4 کال ورکړی شول خو په دغه موده کې د پوځي عدالتونو نظام انصاف ورکولو کې پاتې راغی او په دغه موده کې د قانون د حکمرانۍ تصور کمزور شو د غرنګ عدالتي نظام هم کمزور شو او یو قانوني خلا پیدا شو چې په نتیجه کې بشری حقوقونه هم کمزور شول. پاکستان کې د بشری حقوقونو ډلو او اکثره قانون پوهانو د وړمبې ورځې څخه د پارلیمان په دې رول سخت نیوکه کړې دي چې ولې د پوځي عدالتونو منځوري ورکړي. بل بلاول بټو وایي
ان هم کب تک اکسترا اورډینری سټپس لینګي اون د
بلاول بټو وایي چې اخر تر کومه پورې به د ترهګری او توندلاریتوب د ختمولو لپاره غیر معمولی ګامونه پورته کولی شي. داسې ګامونو په نتیجه کې په پاکستان کې د جمهوری نظام او بشري حقوقو ترمنځ اړیکې پیچیده شوې دي او دغه سو وجوهات چې لوجه داسې ګامونو پورته کړی شول چې په پارلماني نظام پښتنه راپورته شوې. بلاول بټو په سیاسي ګوندونو او پارلمان هم نیوکه وکړې او وی ویل
اونینګ د بلیم اورسلوز اس پارلمنت پارلمنټیرین سیاستدان
دی وای زما په شمول چا هم پارلیمان ته هغه رنګ اهمیت ورن کړلو. د نواز شریف د حکومت په وخت کې به وزیر اعظم پارلیمان ته نه راتللو. د غرنګ چې کله عمران خان اپوزیشن لیډر وو نو یو موقع هم داسې نه د پریخو دی چې د پارلیمان د بدنامۍ باعث وګرځي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0503.
پاکستان کې د پسرلی د راتګ تیاری پیل شوی دی او خلک په خپلو کورونو لارو کوڅو په کلیو کې د بیلابیلو ګلونو او میوو بوټي لګوي. د پښتونخوا حکومت هم پلان لري چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د میوو 2.5 لک بوټي وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ملک وقاص په رپورت کې اورو.
د سپرلی موسم شروع کېدو سره د بوټو نالکولو مهم ځای په ځای زور ومونت. د مهم شروع د نوې قبایلي ضلعو کې هم ځای په ځای ضلعه په ضلعه شروع شوې ده. د دې نوې ضلعو یا د زوړ فاټا د زراعت ډایرکټر رحمت الدین په باړه کې د میوادار بوټو نالکولو سره پریکړه وکړه. ډایرکټر وویل چې دوی صرف د میوادار بوټو مفت تقسیم کوي او په اړه به په دې ضلعو کې لګ تر لګه 2.5 لک د مختلفو میوو بوټي مفت ورکوي.
مخکې فاټا اوس هو مرج ایریا باندې دای کیږي او د کی کوم سره چې کوم نه ای ډی پی کوم پروګرامونه دي دغه درانه موږ مختلف د میوو کوم قسمونه دي بوټي دي دا تقسیمو سایدار بوټي د موږ په منډیټ کې نه دي او هغه تاسو نن وکتل چې مختلف قسمه میوه بوټي موږ د خلکو سره وړي وو د دې کې امرود تي او د مینیم باندی الوچا خوبانی دا ټول پکې شامل دي او موږ مقصد دا لري چې د خلکو ته کوم میوه دار بوټي ملو شي او دوی د بازار د راوړونه د میوه د منو بچي
د باړې نوې زری افسر زکیا منحاس وی چې دا علاقې تزارات د پاره ډېر مړنه دي
استادین پسته چې کوم ډیر روان وختونه کې موږ د سبزې تخمونه ورکو د نه علاوه خریف ډیستریبیوشن وکيږي هغه کې به موږ میز سیډ ورکو چې کوم چونکه کوشش دارې چې دی خپل روزمره ژوند ته واپس راشي نو زمیداران هم ورکی خو کردار ادا کوي لګیا دي
په دې موقعه یو کروندګر باغبان محمد رفیق سرګندوی چې زراعت ادارې دوی سره ډېر مرستې کړې دي او د باغونو او سبزې بوټي تخمونه دوی په هر موسم کې د زراعت ادارې نه ترلاسه کوي
موږ ته یو قسمه قسم د غنمو تخم شو د شوتلو شو د اوګه شو او ماټر شو د دینه مخ کې موږ ته د بینډو تخم شو او د تور بنجان چې کوم د دې پټي کې موږ هغه څه هوست تر شوی د موږ له ګولې دي او موږ سره دا ډېر مطلب هیلپ وکړو چې موږ کم نقصان موږ شي او چې هغه واپس موږ خپل ځای ته راشو
دا میوادار بوټي د هر ضلع د آب و هوا مطابق ورکول کیږي چې په دې کې انار امرود مالټا نیمبو او خرمانه الوچې سره نور هم ګڼ شمېر بوټي تقسیمیږي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز ضلع خیبر
ما خوب لزله ما خوب لزله نتیجه ویډیو در وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلق من کرو خیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وډیر خلق من کرو خیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی که دا وخت څوک د پی ایس ایل میچونو ګوري د هغې لپاره بس رفته وایو چې د ملتان سلطان او د لاهور قلندرز ترمندرو بروانه د لاهور قلندرز 225 رنزونه جوړ کړي دي په 20 اوورونو کې او دا وخت ملتان سلطان لوبغاړي ګراوند ته راوتلي دي د اولنی اور لوبه شوې ده او دا وقتی حقی لوبه کوي ګران اوردونکو د 15 منټو خبرونه به تاسو له شبو کې وړاندې کوو د هغې وروسته به تاسو د ټاپ 10 یا د سرلس سندرو پروګرام زموږ د همکارانو وکیل خان او نایله محمد سره اورئ موږ سره اوسئ